السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویلي دي چې هیواد له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. پزشکیان پرون د تهران د خبرو اترو په څنډه کې له متقی سره ولیدل. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر ویلي تهران لیواله دی چې د ستونزو د حل لپاره د تفاهم په فضا کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي او له افغانانو سره مرسته د دینی او عقیدایي اصولو له مخې خپله دنده بولي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی او پزشکیان د دوه اړخیزو اړیکو او په ایران کې د دیره افغان کډوالو په اړه خبرې کړي دي. متقی له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په کتنه کې هم له ایرانه د افغان کډوالو د تدریجي وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې FBR د افغانستان پر ترانزیتی تجارتي مالونو تعرفه 10% لوړه کړې ده. د پاکستاني رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې FBR په یو تازه مکتوب کې ویلي دي چې دا اضافي تعرفه د کرنیزو ماشینونو، جرثقیلونو، الکترونیکي وسایلو او بایلرونو په ګډون د افغانستان د لسګونه تجارتي مالونو پر هغو کټګوریو لګول شوي دي چې پخوا ترې معاف و. د افغان سوداګرو ترانزیتي مالونه د پاکستان له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته انتقالیږي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې کار هدف پاکستان ته د تجارتي مالونو د قاچاق مخنیوی دی. په نورستان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نورستان د امنیت قمندانۍ ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې دا پیښه پرون په میردیش نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ موټر سیند ته ولوېده. د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه رعایت او د سړکونو خرابي هغه عمده عوامل دي چې په افغانستان کې اکثرا د ترافیکي پیښو سبب کیږي. اسرائیل اعلان کړی چې له دریو میاشتو کلابندۍ وروسته به د غزې تړانګې ته په لږه اندازه بشري مرستې ورپریږدي. له دې څو ورځې مخکې د غذایي امنیت کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې غزې ته د خوړو پر پریښودو بندیز به یو بشري ناورین رامنځته کړي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې په غزه کې د لوږې بحران به په دې سیمه کې د اسرائیلو نوي پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي، نو ځکه د هغه کابینې د دې تړانګې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکو ته په محدوده کچه د اساسي خوراکي موادو پریښودل تایید کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې اسرائیل به مرستې کله او څنګه غزې ته پریږدي او د پوځ هغې څانګې چې دا چاره سنبالوي هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. اسرائیلو د مرستندویو ټولنو له اعتراضونو سره سره د غزې لپاره د مرستو یو ځانګړی رژیم په پام کې نیولی او نتنیاهو ویلي دي چې اسرائیل باید دا یقیني کړي چې دا مرستې د وسلوالو لاس ته نه ورځي. اسرائیلو د مارچ په 2 نیټه غزې ته پر بشري مرستو بندیز ولګاوه. او د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته شوی دی چې هډوکو ته رسیدلی دی. د بایدن دفتر پرون یکشنبې په یو بیان کې وویل چې د پروستات سرطان د جمعې په ورځ د هغه د باولو له معاینې وروسته تشخیص شو. د بیان له مخې 20 کلن بایدن او کورنۍ اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت ټولنیزه شبکه په یو بیان کې ویلي دي چې دای او میرمن یې میلانیا د بایدن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اوریدو خوښي نشول. ټرمپ زیاتوي چې د بایدن میرمنې جیل او نورې کورنۍ ته یې نیکې هیلې وړاندې کوي او د بایدن لپاره سمدستي روغتیا غواړي. بایدن له 2021 کال څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلام سلام نو وخت مو بخیر روختیا د جوان شتمنی خبرونه ته خرغلست نن په خبرونه کې سرخکان یا شری ناروغي باندې خبرې کو دا چې شری ناروغي څه ده علایمی څه دي څنګه مخنیوي کېدلی شي نن به په دې او ست خبرونه کې پرم دغه موضوع باندې لخپل درنو ملمنو سره پری باس وکړو او تاسو ته به دا وځي کړو چې شری ناروغي څه ده څنګه ممکن کېدلی شي چې مخنیوي وکړو او په افغانستان کې دغه ناروغي دی لمانځه لار شي په خبرونه کې بر سره د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قایزاده د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کوین صفای ترڅنګ د داخله ناروغي ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمد صاحب را سره په خبرونه کې وي او پرم دې موضوع به پرې غږیږو لته ستول اوریدونکو سه هم غوښتنه کی چې که تاسو ماشومان په شیر ناروغي باندې اخته شوی یا تاسو په دې تړاو باندې کوم پوښتنه لري کولای شي چې په خبرونه کې موږ سره اړیکه واخلي او خپل پوښتنه موږ سره مطرح کړي اوس موضوع د خبرونه په دې برخه کې موږ سره ډاکټر صاحب قایزاده وصل شوی سلامونه ډاکټر صاحب وخت به خیر کړه ته وی چې شیر ناروغي څه دا څنګه خبريږي
ها ډیره مننه زه هم په پلوار سره احمد زئی صاحب تاسو او د ازادي رادیو په تحقیق هم کران ته اوریدونکو ته سلامونه نیکې اله اور کچری موږ راشو سرخکان یا د شری ناروغي شری ناروغي په خپل یو شدیده ناروغي ده او یو اندفاعي ناروغي ده او د توپولیت د دوري چې تقریبا په ټول جهان کې دغه ناروغي تقریبا 350,000 کسان د کال 3500 دراسه ورکړي او حکومت هیوادونه کې هغه هیوادونه چې هغه مخ پر وجدي اج کوم هیوادونه مخ پر وجدي نه لکه افغانستان کې دلته خو د دې تعداد د مرګ میچي ډېر زیات دي دغه ناروغي په خپل د یو وایرس په واسطه منځ راځي چې دغه وایرس د آر ان ای وایرس دی او دغه وایرس د پارا میکزو وایرس د فامیل پورې اړه لري ټول دغه ناروغي یو ساري ناروغي او اندفاعي ناروغي ده نو معمولا دغه درې صفحې لري چې یو صفحه د نزلوي ده او یو صفحه اندفاعي او اخرنۍ صفحه د نقاهت ده یا برته دوباره جوړېدل دي معمولا دغه وایروسي ناروغي ډیره زیاته چې موږ کله وایوس اریدا هغه په دې خاطر دا چې کله دغه وایرس یو ماشوم وجود ته داخل شو نو دا د دې په وجود کې په دې ولندې موده لپاره دا په انفي او بلعومي افرازاتو کې یعنی د خلې په قطراتو او په دې ځینې کې او همدارنګ په وینه او ادرار کې هم موجود وي او کله چې دغه ماشوم توخیږي او یا پرنجې کوي نو د پرنجې سره دغه افرازات د خلې نه وځي او کله چې په دغه کوټه کې یو بل ماشوم وی هغه ته مستقیم اندغه کیږي انتقالیږي یا هم کچیر ویناسو په دې ما اوتاق کې یا په دې کوټه کې بل ماشوم نه وي خدای دغه ماشوم په دې کوټه کې اوپرنجي دو یا اوټو خې دو دغه افرازات په قالینه باندې یا په میز باندې یا د کړکۍ په دکړکۍ په ساحو باندې دلته پری وتا نو دغه ودی کې هغه وایرس موجود دی او دغه وایرس د کوټې د حرارت درجه چې تقریبا سرور دي حرارت د کوټې درجه حرارت باندې تقریبا تلور د ستاتو د پاره د ژوندې پات کیږي اوس بل ماشوم راځي په دغه کوټه کې لوبي کوي په دغه زبانی لاس وهلو او بیا د غلاس د خپل پوزته یوړو او یا هم خپل خپلته یوړو نو هغه نه انتقال شو نو په همدې خاطر دا چې دغه وایرس دې په اوتاق کې د زیات وخت پر ژوندې پات کیږي نو نور ماشومان او بل مستقیم تماس واسطه د ټوکیو پنځي په واسطه تلور ځ مخ کې د اندفاعات یا دغه دانکو یو دراوتو نه مخ کې او 15 ورځې ورسته یعنی په دې معنی لا دانی پیراوتی نه دي هغه لمړی صفحه کې دا چې شدیده تبه ده په دغه وخت دا ډیر زیات ساري وي او بیا په دانی راووتلې د دانونو ورسته 15 ورځې نور هم دغه فوق لا د ساري وي او نور هم دې کبل چې دغه ناروغي ډیره زیاته خبريږي دا چون په د کال په ټول موسمونه کې چې دغه ساري ناروغي منځ تر راځي او خصوصا د جمی او د پسرلي په موسم کې د دې واقع ډیر وي خو د دوبی په موسم کې هم وي او د منی په موسم کې هم وي په دغه وخت چې د دوبی موسم دی په دې وخت هم چې واقعیت شته دا څنګه نه جنشته بلکې د کال په ټول موسمونه کې دغه مرض چې معمولا او چې ټول واکسینونه دي واکسینونه تطبیق کیږي او یا هم چې داسې نمیږي شرایط د پخوانه فرق کړي دي نو په خو به دغه مرض دی اپیډمیکو یعنی په دې معنی چې هر دوه کال یا څلور کال ورسته د دې به یو مکمل یو اپیډمیک راتل او ټول مملکت به رانیولو اما اوسې واقعیت اندمیک دی اندمیک په دې معنی چې په یو خاص مشخص ساحه کې په یو خاص مشخص ساحه کې په یو خاص خلکو کې دي دغه منځ ته شي خو په دغه ماشومان چې کله مونږ یادو چې فوق العاده دوی ته حساس دي د پیلو کولو نقطه ماشومان دا ډیر زیات پیښته کیږي خو هغه ماشومان چې عمرونه د یو کال نقطه دي لکه شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې دوه میاشتې دغه عمرونه کې ډیر زیات نقطه کیږي دغه علت ده چې دغه مور چې کومه ده کېدی شي پخوا د مور پورکوټیوالي دغه وایرس یا دغه میزل مرض یې تیر کړی وي، نو چې کله هغه مرض یې ونیولو نو د دې په مقابل کې هغه انټیجن داخل شو، هغې په مقابل کې انټیباډي جوړه شوه، نو که بیا دوباره هغه داخلیږي نو هغه وخت د منځه وباسي. یا هم دا مور کېدی شي واکسین شوي وي، نو بنا ان دغه انټیباډي ګانې د مور د پلاسینټا د لارې چې هغه جنین ته یا بطن کې چې دننه ماشوم لویږي هغې ته انتقالیږي. نو تر نهو میاشتو پورې اکثر ماشومان زمونږ چې دی هغه د دې میزل یا د شیرې د ناروغۍ څخه چې دی معاف دي، یعنی دوی نه نیسي. خو داسې نه ده چې بالکل یې نه نیسي، کېدی شي وی نیسي، خو زیات ماشومان چې دی دا ډېر نه نیسي. نو په دې اساس مونږ ویلی شو چې دغه یو فوق العاده ساري اندفاعي او شدید ناروغۍ د فولیت د دورې ده.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، به هم خبرونه کې وصل پاتې شو. ډاکټر صاحب په صفه تاسو هم خرغله سوې خبرونه ته که تاسو راتوي چې وړاندې ډاکټر صاحب ورته اشاره درلودله چې شری د ماشوم په بدن باندې سری دانه کوي راوځي، خو زیاتره کورنۍ یا میندې دي چې هغوی تشخیص په وخت کې لږ څه ځنډ کوي. د شری د تشخیص په وخت کې څومره ځنډ رامنځته کېږي د ماشوم نور مغمره په دغه مرض کې ځورولی شي یا ورته ډېر زیات سختوي دغه پروسه؟ خپل د شری د شناخت برخه کې کورنۍ څومره پوهیږي کنه دا باید کله چې دغه دانګه کانی د ماشوم پر بدن باندې راوخیږي کورنۍ د رسن ډاکټر ته بتلړ شي؟
دا تر وړاندې تاسو یو ګرانو اوریدونکو تقریبا ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بعد هغه ساسې سوال په جواب کې شری یا چچک یو مرګونی او خطرناک ناروغي ده چې ابتدایي اراضې تبا دردونه خستګي کسالات او په زمن کې په مرور زمان باندې د مختلف د انسان د بدن په مختلفو برخو کې په مخ باندې او د صدر په برخه کې او د خېټې په برخه کې د لکېره وزي چې دغه تنکۍ اکثر نو واخه کورنۍ چې غډېر متوجي نه وي او یا هم د دې ماشومان په قبال کې توجه نه کوي او زری تشخیص نه کوي ورته یو سیمه مرکز ته انتقال وینو، دا ډیره خطرناک او مرګونی واقع کېدلی شي. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، کله چې شیره د انسان بدن باندې یا د تنفسي تقشعاتونو او یا هم د خولې له لارې تنفسي مجرا له لارې د انسان بدن ته مداخله وکړي، نو په هغه صورت کې کچیر تر زر مخنیوي ورته ونیشي یا وقایه ورته صورت ونیسي او یا هم یو سیمه مرکز ته مراجعه ونیشي، نو په هغه صورت کې دا د انسان مافیت باندې تاثیرات کوي او انسان مافیت د تاثیر لاندې نیسي او هغه انټیباډیان چې دغه امراضو مقابل کې تولیدیږي او یا هم د خپل د انسان مافیت د دغه مرض سره ناشته وزي او یا هم واکسین قبل اندې ماشوم ته نوي شوی، نو په همدغه صورت کې په دې باندې نور هم د انسان په د ماشوم په بدن باندې سرایت کوي او د هغې په صورت کې کچرته زر تر زره درملنه او یا هم وقایه ونیشي او تشخیص ونیشي نو دا هم ماشوم ته مرګونی واقع کېدلی شي.
ډاکټر صاحب پر دې باندې به هم وغږیږو چې واکسین یا تر څنګ د مخنیوي لارې څه دي، د خبرونو پروسی کې په مورد باندې به بحث وکړو. یو مسله چې تاسو خپله د شیری پر تړاو باندې ورته اشاره درلودله، دوی په ډولونو باندې کوغږیږو، په انواعو باندې وغږیږو، شری همدا یو رقم دی کنه؟ بڼې او ډولونه مختلف کېدلی شي چې دا یو د هغه لارو څخه ده چې کورنۍ یا میندې یا ممکن خپله کورنۍ کې چې ماشوم کله په سرخکان یا چیچک باندې یخته کېږي کورنۍ متزلزل سی پی او حالت کې پاتې نشي چې دا تشخیص کی ډولونه شته؟
مونږ میزل یا هم شری خټو په یو ډول باندې دی، ولی په بعض ماشومانو کې اراض ولایم فرق کوي او یا هم د خپل دوره د سیر د مرض په دې معنی فرق کوي او یا هم شدت د مرض په دې ماشوم باندې فرق کوي، یعنی په دې معنی باندې چې اکثرا هغه ماشومان چې د هغه د بدن د مافیت سیستم قوي دی او په زمن کې خپل وزن برابر دی او کم وزن نه دی بل هیموګلوبین یا وینه کم نه ده، نو دغه ماشومان اکثرا وخت کولی شي چې د امراض مقابل کې هغه دوره د سیر چې په دې د ورځونو الا څوار لس ورځې په تبابت کې ویل شوی ده، ځکه اکثر وخت چې دا سرایت وکړي نو د ورځونو الا څوار لس ورځې د تفریق دوره ماشوم دغه دوره تیروي او په زمن کې خپل شدت د مرض لکه څنګه چې مخکې موږ ورته اشاره وکړه چې شدید تبه ده، دردونه دي، دغه دغه د هغه ماشومانو په مقابل کې چې هغه صحتمند ووسي یا هم خوارځواکي نه ووسي او یا هم دغه د بدن مافیت قوي ووسي، نو اکثر وخت په دې ماشومانو باندې بیا دغه شدت دوره د اندې خپل د اندې مرز په دې معنی ضعیف واقع کیږي، یعنی نه پریږدي چې په سړی توګه باندې د انسان یا د ماشوم د بدن یا د وینې یا هم نور مجراګانو باندې خپل میزل سرایت وکړي او د خپل پرمختګ وکړي او هغه د لاس خونه واچوي. خو متاسفانه دا چې موږ د کور دننه په خپل هواد کې ګورو، زمونږ خلک ډېر غریب دي، خوار دي، او اکثره ماشومان چې په درځسته منطقو کې ژوند کوي هغه خوارځواکۍ سره مخ دي، او هغه خواړه چې ورته ضرورت دي هغه خواړه ورته نه رسیږي. په همدې دلیل باندې عدد او ارقام کلنی چې موږ ګورو د خپل د شیر او د چک هم مرګونه زیات دي، او هم په زمن کې ډېر ماشومان په دې باندې مساق کېږي، چې یو عمده دلیل یې هم همدغه فکتور دی چې اکثرا زموږ د هېواد ماشومان خوارځواک کېږي. او په همدې دلیل باندې یا هم عامه پوهاوی او عامه ذهنیت د واکسین په برخه کې نه ده جوړ شوی. په ډېرو لرو پرتو سیمو کې موږ ګورو چې زموږ ډېری هېوادوال د واکسیناسیون په برخه کې خپل ماشومان ته توجه نه کوي، واکسین په خپل وخت باندې نه ورته تطبیقوي. نو همدغه دلیل وي چې دغه ماشومان ډېر دغه مرض ته کاندیدیږي، او ډېر زر په دې باندې تاثیرات کوي. او همدا دلیل دی چې عدد او ارقام یې هم ډېر دي. موږ په نمونې په شکل باندې ویلی شو اکثرا هغه لرې پرتې سیمې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د واکسیناسیون په برخه کې توجه نه کوي، بیا هم ماشومانو باندې دغه راز علایم په خفیفه توګه باندې سرایت کوي. دوی بابیل نیسي، مراجعه کوي ډاکټر ته، تشخیص کوي نه کله چې دغه وایروس د انسان په بدن کې او یا هم په وینه کې مختل په پوره توګه باندې کار وکړي، او د خپل د معافیت سلونه د فشار لاندې راولي، نو په دغه صورت کې بیا ماشوم د مرګ سره او د خطر سره مواجه کولی شي.
ډېره زیاته مننه ژوند اوسي. زمونږ بل ملمه هم مونږ سره په خبرونه کې وصل شوی دی، ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمدزی، تاسو ته مخراغ لازم خبرونه کې مونږ دلته د شری ناروغي په ډولونو او ارقام باندې خبرې وکولې. ډاکټر صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د شری دغه تشخیص څومره مهمه ده چې باید په سمه توګه باندې تشخیص شي، ځکه وړاندې ډاکټر صاحب نور ته اشاره درلودله چې خورا ډیره شدیده تبه پکې موجوده وي، که سم تشخیص ونه سي دغه تبه څومره د ماشوم د مرګ لامل کیدلی شي؟
سلامونه تاسو، تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته. د شری یا د سرخکان یا د میزل په باره کې خو موږ دا وایو چې کڅنګ هم د دې په باره کې تاسو خبرې وکړي، خو کچته د دې تداوی تر سره نشي، یعنی په صحیح ډول باندې د دې درملنه و نشوه، نو دا خو یو وایرسي ناروغي ده چې وایرس همیشه د لپاره ډیر خطرناک واقع کېدلی شي. خاصتا موږ دا وایو په هغه اشخاصو کې چې دغه ماتیت ډیر ضعیف اوسیږي، نو دغه د لپاره یو جدي ګواښ واقع کېدلی شي. بعضي ناروغي ته زه اشاره کوم چې هغه کې یو داده چې په دې کې د مغز یا د اعصابو التهاب واقع کېدلی شي، او دویم خبره داده چې په دې کې چې کوم ده د هغه واقع کېدلی شي چې اعصابو د التهاب سره سره چې کوم ده د دې سره بیا د غوږ کوڼوالی، د سترګو ړندېدل، دا په دې کې یو مهم دغه موږ بللی شو اراض او علائم او جدي مرزونه بللی شو، ستاسو دینه واقع کېدلی شي، او حتی په بعضو وختونو کې په مرګ باندې ختمېدلی شي. دا
ډېره زیاته مننه ژوند اوسه. ډاکټر صاحب، قضاده تاسو ته درګرځم یو مسله چې هغه خورا مهمه کېدلی شي. آیا په نورو وادونو کې د شیر یا د سرخکان ناروغي په همدغه کچه چې په افغانستان کې شته دا موجوده ده په نورو وادونو کې مشته کنه؟
دا څه چې په ټوله دنیا کې د دې ساري ناروغي موجوده ده، خو دا فرق یو هغه وادونه دي چې پرمختللي، یو هغه هوادونه دي چې مخ په پرمختګ دي، یو هغه هوادونه چې هغه ډیر وسته پات دي. په هغه هوادونه کې چې مخ پرمختللي دي، په حالت واقع ډیر کم دي، ځکه حالت زیاتره چې د وقایه صورت نشي، او اکثرا دغه وقایه د دې مرز د لوګری کې واکسین نه په خپل وخت راکېږي. خو واقعات ډیر زیات دي په هغه مملکو کې دي چې هغه ډیر وسته پات دي او یا ترقی نه کړی. به دې دواړو ترمنځ هغه وادونه چې مخ په ترقی دي یا ترقی په زیر دي، هغه کې هم واقعات شته، خو نسبت هغه وادونه لکه زمونږ هیواد هغه واقعات کم دي. نو بنا ان مونږ ویلی شو چې په ټوله نړۍ کې دې واقعات موجود دي او سرحکان یا شرې شته.
بله، اوس په افغانستان کې بیا ارقام ته په کتو عوامل څه کېدلی شي چې الته خورا د شیرین ناروغي زیاتې دي یا ماشومان په ډیر زیات اخته کیږي؟
او په افغانستان کې ګوري، اول خو تر ټولو ډیره مهمه خبره دا ده چې افغانستان یو روسه پاتې هواد دی، او دلته اکثر خلک چې کوم دي هغه د فقر د کرخې نه لاندې ژوند کوي او زمونږ د ژوند سطح هم ټیټه ده او وقایوي برخه زمونږ چې کومه ده هغه ډېره زیاته ضعیفه ده. نو بنا زمونږ اکثرا هغه ماشومان چې د 5 کلو څخه ښکته دي هغوی اکثرا د معافیت سیستم د دوی ډېر زیات قوي نه دی او معافیت سیستم یې کمزوری دی، ځکه زمونږ د اوبو څښاک اوبه او همدارنګه خوراک چې دی هغه هم پاک نه دی. نو بنا ان په مختلفو مرضونو باندې اخته کیږو او دغه موسمي ناروغۍ چې مونږ وایو په دغه هیوادونو کې ډېر زیات دي. نو بنا ان معافیت ډېر ښکته کیږي، یو علت هم دا یو دی. دوهم علت چې په افغانستان کې د دې واقعات ډېر زیات دي، ځکه هغه هیوادونه چې وروسته پاتې هلته وایروسي او بکتریي امراض دا پکې ډېر زیات دي. نو دوهم علت دا شی کېدای شي چې اکثرا مونږ دلته په کورنیو کې کله ژوند کوو نو مونږ په یو کوټه کې ژوند کوو، ځکه اکثرا مونږ د ژمي په موسم کې چتون د دې واقعات د ژمي په موسم کې ډېر زیات وي. نو په یو کوټه کې یو کوټه ګرمولی شو، نو چې کله یو ماشوم زمونږ مرض باندې اخته شو نو هغې سره دغه ټول نور ماشومان هم اخته کېږي. بل په دې علت باندې واقعات زیات دي. او درېیمه خبره دا ده چې مونږ دلته اکثرا زمونږ میندې او خویندې بې سواده دي او دغه د بې سواد د کچا په افغانستان کې ډیره زیاته ده. مونږ نشو کولای چې د دې په وقایه کې چې ده زمونږ خويندې او میندې برخه واخلي. لکه اوس مثلا یو مثال درکم، یو ماشوم چې کله په دغه باندې اخته شو په مشري ناروغي باندې، نو حتی هغه آشپزخانې ته نه پرېږدي چې د آشپزخانې بوی ورکړي، هغه ته خوراک نه ورکوي، د هغې مخ نه وینځي، هغه سروځانې ورته نه پرېمینځي، چې دغه پخپله د یوې خوا د دغه ناروغۍ د وخامت سبب کېږي، ځکه دلته ثانوي انتانات لکه نور بکتریي انتانات دا هم مداخله کولی شي. او د بلې خوا څخه دوی د دې وقایې باندې چې دغه ماشوم تجرید کی یا جدا کی په دې هم نه پوهېږي، دغه ماشوم زیر باندې کوچي کې لوبې کوي د نورو ماشومانو سره، نو بنا یو څخه او بل ته او بل نه او بل ته چې دی انتقال کوي. په دې اساس چې واقعات چې دی فوق العاده زیات دي. بله دا چې دې کې ډېره زیاته مهمه خبره دي چې دا ده چې کله مونږ د دې واقعات ګورو هغه په دې کې د دې واقعات ډېر زیات دي، چې د دې هغه کوم مراحل دي کې نظر چې درې مراحل دي، چې یو مرحله د مخابروي یا پروګرامل فیز ورته وایو، چې دا د 3 نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي. په دغه وخت کې دی باندې اندفاعات نه وي، مور هم نه پوهېږي، کورنۍ نور غړي هم نه پوهېږي. په دغه اوله مرحله کې یا مخابروي مرحله کې دلته ماشوم ډېره زیاته تبه کوي، وچ ټوخی وي او همدارنګه پرنجې ورته پیدا کېږي، د پجنې اوبه راځي. او چې دا دغه پخپله د یو ریزش اراض ولایم دي، هغوی داسې فکر کوي چې دا یو ریزش دی. د دې په تعقیب د دې د غسترګو گاټي چې کوم دي د غسپینواله دا سرکیږي، یعنی د منځنۍ سرواله منځ راځي، د سترګو نه اوخ کی راځي او حتی رڼا ته کتی نشي. نو چې کله دغه مرحله د 3 نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي، دوی دا فکر کوي چې دا شرایط د دانی پیرا خطرې نه، نو یو ماشوم د بل ماشوم سره یو ځای کینی، یو ځای سملی لوبي کوي. بنا اندې په دغه اساس باندې چې دوی ته معلومات نکېږي، نو موږ مخکې ویل په دغه کې چې دا 3 ورځې ورځې مخکې او 5 ورځې وروسته د اندفاعنه یا دغه د دانه کوی دراوتونه دا ساري. نو په دغه وخت کې دا ډېر زیات فوق العاده ساري وي او د دې واقعات چې دی ډېر زیات زیاتېږي. همدارنګه د دې چې کله به هغه دویم مرحله راځي چې هغه اندفاعي مرحله ده، چې اندفاعي مرحله کې چې دی دا معمولا د دوی په وجود کې اول د غوږ د سریوان یا د غوږ تر شا او همدارنګه په مخ باندې او د په شا باندې وړي وړي دانی راوځي. به په دویمه او دریمه ورځ باندې دغه دانی وروسته به په مختنه باندې راوځي او په څلورمه او پنځمه ورځ باندې ټول نهایت نيسي. نو چې کله دغه دانه کې راوته لپاره نو به پس دا غینه موندې او خندې پرې باندې پویږي چې یاره دغه ماشوم چې کوم دی زمونږ په شری اخته دی. نو بیا ورته لږه شانتي توجه کوي، خو بیا هم ډېر زیاته توجه د بې سوادۍ په وجه باندې نه کیږي. لکه په کوم شکل باندې چې په اندفاعي مرحله کې په دغه ترتیب باندې دغه اندفاعات پیدا شوي دي، بیا په هغه دریمه مرحله کې چې هغه د نقاهت مرحله ده، په دغه مرحله کې چې دی هم دغه په همدغه شکل باندې لکه اول کې د غوږ د سیوان او د مخ او د شانه دا ورکیږي، وروسته بیا د مخې تنین ورکیږي، وروسته بیا په همدغه ترتیب سره چې دی بالکل ورکیږي. خو کچیر مونږ هغه اندفاعي مرحله ته راشو، په دغه اندفاعي مرحله کې معمولا ماشومان چې دی کسالت ولري او بی اشتها وي او د عقد لمفاوي عقداتو د هغې د غسونه میږي، د عقداتو چې دی غټیږي، کله کله هم د بطن درد ور پیدا کیږي. خو ځکه په افغانستان کې واقعات چې دی چې د زیاتیږي او ورسره هم چې دی د وخامت طرف ته په دې خاطر هم دي چې اکثرا زمونږ میندې او خویندې دوی ډېر زیات ګرم ساتي، ځکه دغه وخت چې کله دغه تبه ډېره زیاته شو او دوی مشکوک شو چې دا شری دی نو دا نور هم چې د سونو میګي برسنه پیورا چی چې زیات ګرم شي او دغه د درجه د حرارت څومره زیات تر زیاتیږي هغه سبب دی کیږي چې په داخل د دماغ د برین ډیمیج سبب کیږي او یا هم د وایرس دومره زکدا یو خوا غزان ورکي او د بل خوا څخه چې سونو میګي پاکی او هغه لمبا او مخ لاس او خله برسکینه د دې سره چې بکتریي انتانات هم مداخله کوي چې دغه په نتیجه کې د وجود په مختلفو برخو کې چې مختلف امراض منځته راوړي لکه څنګه چې مخکې د اکټیویری کې چې دا دماغ ته داخل شي او په دماغ کې چې د انسیفالایټس او یا هم دماغ یعنی د التهاب په وجه د دماغ وظیفه د منځ تک د دې سبب شي او یا هم په خپل د دې څخه علاوه د پان سب اکیوټ سکلیروزینګ پان انسیفالایټس سبب شي او یا هم چې د کینه بغل سبب شي اکثرا چې دغه ماشومان د دغه په وجه باندې چې زیات خپل د لاسو ژوند د لاسو ورکوي او یا هم کله هغه ویل چې د سترګو دید نو د سترګو دید یو میکانیزم هم دا دی چې کله په داخل د وجود حرارت ډیر زیات شو او دی په برسنی اچي ډیر زیات ګرمي ساتي تر هغه چې دا باید ونی شي د سر حرارت نور هم زیاتیږي او په داخل د دماغ کې چې هلته ټول مختلف مرکزونه دي لکه د دید مرکز دی د ذایقې مرکز دی د اوریدو مرکز دی نو د دید مرکز باندې یا د اوریدو په مرکز باندې دغه حمله کوي او هغه نتیجه کې چې هغه خپل دید له تور کې یا کوواله منترادي یا فرج منترادي دا ډیر دغه لري اختلافات لري نو په نتیجه کې چې به درېمو مرحله ترازو چې درېمو مرحله کې د نقاهت مرحله ده چې بیا نقاهت مرحله کې چې زیاتره ماشومان د غته برا کمیږي اندفاعات رکیږي اشتیاق کیږي او مخ په خ کیږي خو دلته زمونږ ډیر مهمه خبره ده چې دا زمونږ خپلوال خلک او زمونږ د خار خلک په دی باندې پوه شي چې کله کچيري ماشوم شری اول خطر ټوله مهمه خبره ده چې د دې نظافت ته ډیر پام کی ځکه په شریعت کې هم دا چې الطهور و شطر من الايمان او دا د وقایي او جزء دی دغه ماشومان باید مخ او لاسی پریمینځي امدارنګه سروزانی ورته پریمینځي خوخلې ورته بورسکی او ورته چې په کور د نن ټول غذاګانې می وجات هر څور دي ځکه چې د وجود هغه معافیت قوی شي او ورته دوی کوشش داونه کی چې دوی باندې نورې برستنې هم واچي کمپلی واچي نورې ګرم کی او یا ګرم وساتي ګرم ساتل فوق العاده نقص کوي باید ماشوم قطعا ګرم غونه ساتل شي په بعضی مېندې او خندې په دې ان باندې چې شری ری د خپل زوره پوره کوي حتی ډاکټر ته نبوزي او په دننه کور کې دننه ایثار کړی وي او هلته نه غذا ورکوي نه مخ لاس وینځي په هغې وجه باندې اکثر خپل ژوند د لاسه ورکوي په کار دادا چې داسې وازونه چې هغه وروسته پاتې دي هلته د ثانوي انتاناتو امکانات ډېر زیات دی په دې صورت کې دوی باید خامخا خپل ماشوم چې دی هغه ډاکټر ته بوځي تر څو ډاکټر هغې ته هغه دوا ورکړي او هغه د خوالي طرف ته ولاړ شي نو بنا ان په افغانستان کې د واقعاتو زیاتوالی د نظافت نشتوالی د علم او د سواد نشواله او همدارنګه د مارکیټ د کچې تیټواله او د دې څخه علاوه د فامیل د تعداد زیاتواله چې په هر کورنۍ کې ډېر غریب کورنۍ هم یاغه بل زور اس ماشومان واټم ماشومان به خامخا لري نو د دې د دوی وزر خو د سیاستانه کار نه دي نو یوازې د ماشومان لرو خو ډېر مهمه نه ده د دې وزر د غیټ خوراک د غیټ سکاک د غیټ لباس د غیټ د پاک ځای اوسېدل دا هیڅ څه زمونږ په د ترڅ کې نشته دي نو په دغه اساس ده چې د شری ناروغي خصوصا په افغانستان کې واقع ډېر زیات
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې صفای صاحب دلته یو مسله چې وو ډاکټر صاحب ته اشاره درلودل چې ماشومان خورا ډېر زیات ګرم ساتل کېږي د کورنوي لوري د پوهاوي په برخه کې څومره کار شوی دی کنه پامغه کچه چې په خوا خلک د شری ناروغي په اړه باندې معلومات نه درلودل دا چې باید څه وکړي کله چې دوی ماشوم په سرخه کانه چې چاګ باندې اخته کېږي دغه فکر دغه اما پوهاوی اوس په ټولنه کې موجود نه کنه نسبتا خلک پوسیو دي چې باید څه وکړي مهرباني صفای صاحب مهرباني احمد صاحب تاسو ما وځو ری
بالکل تاسو آواز
مهرباني دا پختنه مکاخي سي تاثیر ته ځواب کړی
نو د عامه پوهاوی په اړه کې خو موږ دا وایو چې افغانستان کې په هغه کچه باندې کار نه ده شوی لکه څنګه چې په نور دنیا کې هم مور تعلیم یافته وي هم پلار تعلیم یافته وي هم خور هم ټول فامیل هغه کې تعلیم یافته وي نو هغه د هر شي د پایدونه د هر شي د ضرر نه د هر خبرې په سنجش باندې هغه وبوي نو دلته به موږ دا وایو چې په افغانستان کې د تعلیم کچه ښکته ده
د مور او د پلار او د وی کی د فامیل نو هغه په عامه په هاوی په منځیدوم رضایت دی واقف نه دی او دوی نشي کولای چې دوی په دې خبرو باندې په اسانه باندې پوه شي. د دې لپاره په یو ځات اندازه باندې کار کول ته ضرورت ده او وخت باندې شي دا به رسنیو باندې دا به په سیمیناری شکل باندې دا به کلیو کې خلکو ته د واضح نصيحت په طریقه باندې د مسجد لخوانه د دې واکسینونو په اړه کې وضاحت ورکول په اړه کې باید مهمه غونډه جوړ شي خلکو ته توصيه وو دا وویل شي چې دا ورته بیان شي دا هر واکسین ورته وویل شي دغه په اړه کې یاغي فائدې یاغي نقصانونه که څه هم د واکسینونو په اړه کې کوم وایو په ټوله نړۍ کې خاص ځان کله دا واکسینونه په سي جوړېدل په اوله کې د دې واکسینونو سره اختلافات په لندن کې هم موجود وو په امریکا کې هم موجود وو په هغه کې دا اوسه بعض خلکو به مختلف نظریات درلودل لکه هغه مفکوري وي بعض خلکو به ویل چې واکسینونه زموږ نارینه نسل کموي بعض به ویل چې دا زموږ د نسلونو د ماشومان او د ذهنونو د شاته